سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د امکار زبی الله مومن مرکا اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اوریدلی، هغه باید سندرغاړي ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندوی ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دی د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو منه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېرې د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې عمله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجود که
دا وایي زه په دې باور یم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یوشتمه پیړۍ کې ل خپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخه 500 مشهور افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوی چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وای ل دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکارې له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
دغه ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغېزې فکر کوم یو هدف پورې ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کېږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقول زحمي او تنخواوي هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. سلایتو ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون بلوچستان ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حقول زحمه 1.5 میلیون کلداري پورې وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروز دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کوي. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله سي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنګرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی ځای وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که سوی ده د څلورو څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټستانو ته رایټرز ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل ږغ مو تر دوی پورې ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کومې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه واره زیاته چلېدلې دي. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډرامه وګوره په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نو نوې ډرامې نه کېږي. دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کومه ځي؟ دغه فنډ خو له مخه هم راته دی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخې. زه روان یم په پښتو کې وایي که نه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. اوس د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده. نو ایز اټ از ته هغه رنګه نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي، ته خپل ژبه خرابوي. باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حقوقو زحمي او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی گلزار عالم له نه وشتو کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر دولسو سوو ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلی گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نساز شو نسوز شو بس اصر جن تمام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار
زده بدم شروع کرده در نولو سوا تیم نا بیاغی نا پس نولو سوا یو تیم دو تیم زما پا خیال تی بخیلی رفیکشنواری سرا پی خور تلویزیون نا شروع کرده و آتر دا ساعت پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نا شوق بیوگو دیر زیاد زمانگا کورانای اگا مذهبی کورانای وا سنگه چی طول خلق چکرنه ما شمانو ما یعنی دکی نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا با ترجمه قرآن شریف هم وویلی او تفسیر مې هم وویلی او حفظ مې هم شروع کړی. خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډېر زیات و. پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغه خبرونه اورېدل، خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې. دا نو انسان کې یو خپل دغه وي چې شوق د زر شوق نه دی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه، خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي.
ما خو سکول نمبر چار نه مې لسم کړی دی او ګورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی، بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه.
دا به شو موسیقي ته استاد، د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره مو زده کړې کړي؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده. اوس پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. لومبی چې کله زما دغه د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و، عنایت علی سلطانی صاحب، چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به اوسارېدو. پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه شاوری او خیال محمد صاحب هم استاد او ماما غنا زګر کړی دا خان استاد نه میکړي په خبر کې بیا مې نو واستو دا زما تند او دغه چې نه ماتې دلو زیات مې د حقوقو شي دا نور سم هم عزت کم او لاهور تلړم او استاد مدیسن چې اردو غزل دې غټ نوم دی هغه سره مې درې کال لکه تګ را تګ نو او کو اداره په کور کې بومه هغه مې زده کړی دی بیا هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینٹرل پروډکشن ورته وی هغې دپاره زه ریکارډنګ تللی وم نو د اردو ډېر ښه سندرغاړی غلام علي استاد هغې سره ولیدل او بیا د هغه شاګرد شوم هغه نه پېښه پېښور ته راغلو نو زده کړه نو سم شولو خو د هغه استادان دي چې ما
زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البوم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تیم دوه تیم پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی باہر ملکوں کی تو سویلا جرمنی لگس کی میں تمام ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میری ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کل کر
استاس یو انقلابی سندر واسا سائل سے نظم مزما پر خیال غالباً چیرا واخر بیا تے انقلاب سر مشاغونا لیوانو ظلم دا خور انقلاب پاڑی دا دے دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلک پاپنیو کی
زر چکلا دے پونتون فارغ شم زمانگا آلتا دا دے خور کی ایر فورس ورطا دے کی وظیفی دا غشوی نو ما پاکی لغور کو دور علم زر آلتا سلیکٹ شما میں وزیفی نو نلسوا وا ته ایم کې زموږ مرګري او ډاکټر کمال خیر صبح خیر هغه وا دو نو موږ نو سه دوستانه دي په دفتر مخه ته شپې غیر ورغلو ما اسیا دا ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې دا شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه یو شالمار ریکارډینګ کپین هغه یو کې سټ ریلیز کو نو دې کې دا سندره هم وا او په دې سندره دا زولک مارشلا وو په ورځ کې ډیره سخت مارشلا وو او زه پر فورس کوم چې سفر ولرم نو ډیر ډیر د غوږو په بدبر حال زه بیا د کرم په دې باندې سو مشتې کوټر ګارد ورته وي دا نه کې و چې لوم بیا نه پس از نو وظیفه هم لاړه نو هغه وخت کې دا کتابونه چې مو د سایل سیب د غنی خان د مرخدوک سیب دا په بازارونو کې ملایودل نه په دې باندې سخت پابندي وو په بینو انقلابي شهري نو د دغه وجنا دغه چې ما اول سایل سیب نظم را ډیر زیات خلکو خوښ کړ او دغه وجوهات هم دغه وو چې سختي وه ډیره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب سو نشانونه لیوانو خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب چه پخندا پد چند ناوی گلونا گلالو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب را واخلی بیاد انقلاب تو نشانو نلے ونو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب وطن دسرو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دا وطن کڑا پسر او در پدر گرزما زپ گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے گناہ و سواب لننگا دو ظلمو دا خورا انقلاب واری دا زادہ انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب سو انقلاب
کلر او بر پختنی سیمه کې په دې ورسته کې د نام نه یو ډېر خطرناک چپر والو تا ډېر خلک بے کوره کړ ډېر خلک په مرګ ژوبل واړول. آیا په دغه سیمه کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسول؟
زه کده ومه چې منګر دې د هنر پر لحاظ باندې کلتور پر لحاظ منګر دې زیات رستو بوتلو دا بغلط نه وي. ولې چې کوم ځای کې امن نه وي کوم ځای کې جنگي جګړې وي ستونزې وي هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی دا د فزلي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د ژوند چې کوم دی نو هغه ته خطر وي نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دی نو پرمختګ نه شي کولی. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل دغه ځایونه وګورو پوهاټ ټل مرانګو ټل پاړه چنار او دې خوا کرک لاچی لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانونه سواد کې دوکانونه پېښور خو بېخي غټ مارکیټ و بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې خلکو به اورېدې هغه هر څه د میز نه لاړل که نه دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو دې خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته کې دوکانونه ختم شو ډېر چاپېره او هغه خلک څه ماجور شو دی خو خارونو ته راغلل او کورونه پرېښودل نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولان دا زنزيرو لا تلالو زل دا خورا انكلاب باري دا زفتا انكلاب رواق جاد زب دا غلار دا باد پسير شما زب دا غلار دا باد پسير شما گلتا می سلام اکڑو تیر شما گلتا می سلام اکڑو
ساده خپل مينوال پاړه سوای آیا غمنه چې تاسو خپل مينوال ته ور کړی دا تاسو مينوال هم به تاسو دا غمنه در کړی کنه
دا کوچاري خپل ودان زه هم مينې سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مينوال ور کړی دی نو زه غنم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شو وي او هغه نو مندان کې زوم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګې د ریزې د خلکو مینه هم زه چې وینم فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقۍ د مینهوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تشو خبرو په تشو واهوا مند او ډېر ښه مند هم نه کېږي. ما تر ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی اهمیت مې ورکړی پیسې ته خو ډونر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې دغه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی دغه راته دي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي، نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده. نور خو زمونږ نرس کوم دی نو داسې پوله پټی شته، نو بل څه داسې روزګار شته دی، همدغه مې روزګار دی، هنر دی، زمونږ په سر دی.
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د بې غورۍ وجه ده، نو اخر د دې به کېږي څه؟ د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ؟ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې دا کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ، نو د دې به کېږي څه؟ اخر د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي؟ نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابر وکړو؟
بولے تو سیدھا چیز ہے کہ اس سے کم ذاور مدا سندر داخو دسی دی چیز اکثر یہ خبر کو ما چکم سندر ز پخپل کور کی دخپل خز سر میرمن سر دخپل مور سر دخپل خور سر دخپل لو سر نشم ہو رہے اگر باید سندر غاڑ ریکارڈ نے کی بار نو ملکوں کی در ریاست کا بھی اگر تو سنسر بورڈ جوڑ کی اگر تو چکم دین خلق کی نہیں چکم سندر دا اردو دی کم نری یا دری دو دی کم ویڈیو گانے سے کم راضی اگر دو دی اور کم دی اور بیا د انسان پل ہم جو سینسر بورڈ کے منہ اگر انسان پر یہ ذہن کے پروت تیرے فکر کی سوچ کے ضمیر چورتا ہوئی اگر ضمیر دچا جندے گی دغه سے سندر نه وای او نو زما په خیال چې د کور کې نشي اورې نو ځان لکه اوري اسی نو دا خو ډیره بدغونه خبره ده. اغه موږ پښتو ټولنه کې دلته د سي اداري هم نشته نو د دې مخنیوي او کې سي جون او په کار د زمو پرمختګ او کو په موسیقي کې هو دا شاعري چې مدد ده دا د باید چې دا ښه شاعري دي چې اغه موږ په خپل کور کې خپل خوان نه نشو اورې دې شو نو ما په خیال په دې یو کار کې دي چې نور ما ته ماته سبلا لار د مو په ځای نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چې همو لجن تو غټو سوک چې لمورا دو زخیان
تان به یو پیغام مورید خپل مینوالو پونم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل را ته زمزمه کوي نو دینه مننه بم
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او وخت دې کې چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لري ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېد شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلې چپو چپو سندرو بنو لیم را ڈکشو سسب لے وارا حسن چوند خلی بستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستاد سکنی سکنی ما خام دچا دزر لگیلی دیش کنا
ولاند پخبروانه کی دغه نمرنګ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدلای شي اوس وګم استودیو تراغلی او دا ځلې هم درې لنډې کایتونه راوړي تاسو را بولم د دې کایتونو اورېدل
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول یوې ښځې د دواړو ډولونو به یې وپوښتله ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته دی په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري ژغورونکی د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده یو څوک لهو کېده او مرسته یې غوښتله ولاړ کس دریاب ته ودانګل سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې د هغوی هم له اوبو را وویستل وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل د خپله ورځ په ژغورلو تېره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي د خزي او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس پڅ کېده خسر یې ورته وخندل وی ویل هیڅ وخت د خزي په تیر وتونو اور ما اخلا حوصله کوا او په زړه کې دا خبره درته راوچی همدا د دې کمزوري او نیمګړتیا وی دي چې تر ما یې خمیړه نه دی په نصیب شوی
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپرو مرکه چمتو ده نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي
کوچی صاحب ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه زردانه شپونکه داسې نور دا خپل نوښت بولی کنه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د موږ کوچني نومونه دي او دا په موږ په خلکو کې دغه نومونه ډیر کارول کیږي نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی ما کړی دی اواز دی او جانان دی دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلي د جانان ردیب باندې موږ په زرګونو غزل اورېدلی دي په زندګۍ م اورېدلی دي په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې نو هغه دغه هڅه کې ومنو یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه پیروزا زردانی لالپری او اشرفی نو دغه سې ردیپونو باندې سنور باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو ډېر خوښ سو او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم لکه اوس دا شعر داسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی نو دا د موږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي خو دوی بیا خوشحاله په دې سیاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ سید ردیب خو به دغه نوې خدغه خبر ورټچ کول او دا شعر سره تړون دي ردیب راوستل چې دا به ډیر زړه چاودون غاړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري البته قسم سي دیمانه بعد بیا مرګرو پکې ډیر ښه شعرونه مو لیکل او هغه نوم هم پکې وکړ.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم څه نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده. نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، کار څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وشو. نو ده ورته ویلې چې نه، دا څومره زندګي دما ده دومره نور هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپ مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یوه رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ سیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې. نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده، خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړې شي، دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه سې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یې هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سې بیا څوک اوري، له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو چې هغه پی ایچ ڈی کړی ډیر زیات تعلیم یې کړی ټول ژوند یې په تعلیم لګولی خو چې هغه کله ټپه هم بیا وایي نو دیر لسو سیلابه په جی او د نهو سیلابه په جی باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي کنه حالانکه هغه ادب هم ډیر لوست دی خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري شاعر سي باید پیتري وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار زبی الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده و به ورو چې تیره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي
اغلی سپین سهار تاسو کو تیرونه کې کم کم کتابونه چاپ کړی دي ک د یو یو نوم او د منصبنګ په اړه راتلک معلومات راکړي
د تیرونه کې خو ډیر کتابونه چاپ شوی دي زبې یو یو تاسو وایم یو د منی سلویخت اصول چې د الف شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلې دی کتاب ای 5 سایز کې دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی کولی پختې لري او 440 مخه دی دا د الف شفق کتاب دی او الف شفق سیدا د ترکیه ده تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي لس ناولونه دي د مینې سلویخت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوی ده د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخستل شوی او دا هم ویل شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوی ده
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده د جګړې هنر نومیږي د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی دا هم ای 5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی
د کتاب نوم د جګړې هنر دی په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څول تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژي کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي
پیرودونکي پاچا وي دا هم ستاسو یو نوی خپور کړی اثر دی که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي
بلې دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دوکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅ کړي چې په هغه سودا هم خرڅ کړی وي او ترمن ځای خوشاله کړی هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورسته کتاب پاره کړل راته معلومات راکړی، د تیبل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیه.
د سیمو تاریخي جغرافیه د دویم چاپ دی، علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه د مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښته رنگه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.